شپږ بجې شپې احمد شبرم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د بشري حقوقو د سر سازمان د شزو د برخې مرستیال هیدر باروی افغان شزی د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوی دی. حکومت تیرې او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. میرمن بار دا خبره نن په خپل اکسپان یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې دې بندیز د شزو او انجورو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې آزموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بینټ د 2022 کال را په دې خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې بینټ په د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي استاذ روزا اوتنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تامین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له مذهبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري. میرمن اوتنبایو د سرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اگست 20مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اگست 20مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرپن اوتنبایو په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تامین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځنی ختیځ خپل نهم سفر پرته لدی چې د اوربان موافقه ترلاسه کړي پای ته ورسوه. دا سمال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا یې ترورستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړي. انټونی بلینکن پرون خبرداري ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړي ټوب کوي لغونډو وروسته وویل اسرائیل د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لورې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنې ته غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د ویل سیزی پوجټو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي امارات غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لومړی په تیره جولای میاشت کې په بریکس غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین هرکلی وکړ. د سجر ورو ماشمنی خبري با جلا په منسنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد او د شهر ته چیر مسیمو کې سیلونو د سر او مال زیانو نړولې.
ناڅا په شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې د پسې پوران نه وته.
ما په دې خبرونه کې ودا هم واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیستې یو شمېر شزینه فعالانه اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ایران کې د یو بس په چپکېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو چې په کې لشتر لږه اتويست پاکستانیان وژل شي. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، دې پسې فوراً را ننوته ما کور ته. ومې کتلې دې دیوالو کې اوبه را ننوتې، کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې و، هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه و. مونږ ایله دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شوې. مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول، چې راونیول په ډېر خوارۍ کوشش و. خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ګزارنه مې سړک ته هر څه نه
دا. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیره شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، د موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دکان نه صاحب کې کسل دکان نه دي، داسې دکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن مړی وډ نیولی و، پله په سر بوجي کړی و، موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوک شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دشو. موږ د غزه کې چې دی په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې وتنه ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو، چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
په ننګرهار کې مو د سیلابونو د بهیدو راپور اوریده. د ننګرهار سربیره په کابل او څو نورو ولایتونو کې درنو رښتونو او سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د سې شنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردګ دغه زغالم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د زمونږ منطقې مقابل بسیار دچار سیلابای شدید بودو. پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ یې ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغه طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړای دی.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند هوا پیشندنی د ریاست د وړاندوینې لمخي نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او د سیلونو د بهیدو امکانات شته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز یو شمېر افغان شوزو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پرولې دي. دوی وایي کېدای شي لدې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د شوزو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورځي شي. طالبانو شاغلي بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړي او افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز لګولې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بل اخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ټولو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرونسي شم بنا وخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت باړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی وو او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یو کوچنی موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ پینیت څو میاشتې مخکې له دې پریکړې خبر سوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنه کړل سي. خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هیڅ ډول باندې چې د دوغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هیڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین
دا چې ښاغلی بنټ بل دې وروسته دلته افغانستان ته رانشي مطمئنا چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي. د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باور یم چې دلته آن د ښاغلي بنټ تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و خو طالبانو هر ځل دغه د راپور موندنې رد کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پایا به عام وګړي پرې کوي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر رقم وضعیت دوام کنه فال با انا تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریځ مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بهیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل سو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تورن کړای دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ نن وویل چې دته تر اوسه طالبانو دا نه روښانه کړی چې ولې افغانستان ته د دت په تګ بندیز لګولې دی. شغلی بنټ د خصوصي تلویزیون عامو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړه.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې تر اوسه شپږ لکه 350 یتیمان کونډي او معلول کسان ثبت کړي دي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې به خبري غونډې ته ویلي چې په تیر یو کال کې له دغه اړمنو کسانو سره د 15 میلیارد افغانیو څخه زیاتې نقدې مرستې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لشپک لکاو 350 څخه د زیاتو یتیمانو کندو او معلولو کسانو د ثبت خبر ورکوي. دغه وزارت چارواکو نن چهارشنبه د اگست میاشتې په 28مه په کابل کې د تیر کال د لاسته راوړنو د تشریح په نامه یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د یتیمانو شمیر چې نجونې او هلکان پکې شامل دي 300 تنه او د کونډو شمیر 490 څخه زیات او د معلولو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیږي، خو دغه شمیرې وروستۍ نه دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره دغه شمیر ځکه وروستۍ نه دی چې لا هم د ثبت لړۍ روانه ده. دغه چارواکو دغه راز ویلي چې په تیر کال کې له 28 څخه د زیاتو کسانو نمونه د مرستې له لیسته ځکه لري کړي دي چې دوی د کونډو او یتیمانو په نوم کارتونه جوړ کړي وو او داسې کسان هم پکې وو چې وضعیت یې ښه شوی وو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د خبرو په یوې برخه کې وویل
یو شفاف میکانیزم او بانکي سیستم للارې شپږ لکه 2000 او اتاتیا کونډو یتیمانو او معلولینو د نقدي مساعدتونو د منظور شوې طرحې مطابق په دې یو کال کې له تیر اسد نه د دې اسد پورې 15,700,300,000 افغانۍ د میاشتنوې نقدي مساعدتونو مهانو په توګه حواله شوې.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوی هر یتیم ته 2000 افغانۍ او د هر کونډې وضعیت او اقتصاد ته په کتو په هر شپږو میاشتو کې د میاشتې له 2 تر 5 افغانیو معاش ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو په دې ناسته کې دا ونه ویل چې معلولینو ته څومره معاش ورکوي، خو د کابل یوې اوسیدونکې چې وایي خور او ورور یې په سترګو څه نه ویني د طالبانو د حکومت لخوا ورسره د مرستې پر څرنګوالي نیوکه کوي.
موږ درې واړه پستر ګونه وینو، یو ورور مې کارت نه لري، بل خور مې کارت لري. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي ماشینه دی ورکړی، ویل یې کارت یې ورک سو. تیر کال بیا په ډېر مشکل موږ لاړو کارت مو پیدا کړ او یو ځلې معاش ورته ورکړ، یو ځلې 1000 افغانۍ ورکړې، خو بیا یې نه دي ورکړي. او ما په خپله هم له کله نه چې طالبان راغلي په دې دریو کلونو کې خپله 2 دورې معاش ترلاسه کړی دی.
دا وای نابینا ورور یې تر اوسه کارت نه دی اخیستی، او دی او خور یې چې دواړه بې سرپرست دي د تیر جمهوری نظام په پرتله له وزارت څخه غیر منظم او کم معاشونه ترلاسه کوي. د کاپیسا ولایت یوې اوسیدونکې چې وایي د پنځو یتیمانو مور ده او میړه یې د تیر حکومت پر مهال په ملي اردو کې دنده ترسره کړې دا کوي چې د طالبانو له حکومت یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
لیورو به ما ته چې یو څه پیسې راکولې، یو ځلې 15,000 او یو ځلې 20,000 راکړې، او هغه هم د تیر جمهوری نظام کې. وی ویل چې د مرستې د دولت لخوا دي، د هغو کسانو لپاره چې شهید ورکړای وي، او وی ویل چې دا د اولادونو لپاره دي.
که څه هم په افغانستان کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو د شمیر په اړه کره احصایې نشته، خو په وروستیو لسیزو کې جګړو د دې کسانو شمیر زیات کړی دی. طالبان هم د هغو جنګیالیو له ډلې څخه وو چې په افغانستان کې واک ته له رسیدو مخکې د افغان پوځ پر ضد جنګېدلي، او په جنګي جرمونو وژلو او ټپي کولو او آن د ګڼ شمېر خلکو په یتیمولو او کونډو کولو تورن دي. دا ډله یعنی طالبان آن په افغانستان کې د دوهم ځل حاکمیت وروسته هم د پخوانیو حکومتي پوځیانو او چارواکو په وژلو تورن دي. هغه ادعا او تورونه چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دي منلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یاس ولایت کې د یو بس چپ کېدو په پیښه کې لشتر لږه اتوشت پاکستانیان چې عراق ته د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وشل شوې دي. په دې پیښه کې دروشتنه نور ټپیان دي. جزئیات د فرشتې سحاق پراپورک.
د ایران په یاست ولایت کې د 40 د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکې دوه پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي رادیو فردا څنګه د یاست ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملک زاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یاست ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکوسیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون، او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلون کې له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوی دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځای شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلی او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د 40 مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکرين سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو زیت غوندي په نقشه کړی. په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکرين د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر روسي ماسکو په نقشه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکرين سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکرين د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکرين لوی درستیز وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاخ تنسک شارګوټی ته نشتې د 300 توغندیو باندې بریټ د سمندري ځواکونو لخوا تر سره شوی او د بریټ پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه هم در زیاته کړه روسي ارغلګر د اوکرين پر شارونو د بریټ لپاره له 300 توغندیو څخه هم کار اخلي، د استوګنو ودانې ویچاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي اوکرایني بي پيلوټ حلوتکو د روسي پلاسمین په یو بریټ کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایي دفاع سیستم لاس په پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 اوکرایني په پیلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړی کرښې په اوشتو کې سخت جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوی چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمه لارې قطع شوې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
وړاندې د ازادي رادیو په دې ماشومني خبری مجله کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخه کړو، د سپورت لړګره د مرکزی اسیا د فوټبال د ولس کلونو د اتلولي په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلي سره لوب کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننې لوبې ګټونکو لوبډله به پایلو به تلار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړې و. دغه لوبې د اگست په ولسمه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. د کرکټ لړګر د دوه ټیسټ لوبینن پیل شوې دي. بنگلاديش لوبډله پاکستان ته تللې ده او دا لوبه روانه ده. تر اوسه پورې پاکستان 1.5 منډه کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. بل لوبه د انګلستان او سریلانکا ترمنځ، انګلستان لوبډله انګلستان ته تللې ده. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا لوبغاړو 1.6 منډه کړې دي، و لوبغاړي له لاسه ورکړې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو ته په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسره ناسي ګوانډین موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی ورو ورو بس دی رحمانه تو غوانی چار چار نه سره کوي ممبري دی نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او پاسپورت نو ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو مملک سره موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی رادیو کارکونکو عمر الدین کوتا عمر بالمعروف طالبان حکومت مسولین چی دی خلک ورسره ډیر تنگ شوی دی او حالو کو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزی او ورته وای چې وسته داسې جوړ کړو داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قران شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالو کو ته مشکل مو جوړوي. خلک ورسره پازا ویږي باید داسې حال کو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ لاس په خیر صحت مشه دی الله مقدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی. زه تر سبع درجه پورې دنیا علم کړی دی, عصری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي. څه کار و شي نسته, ما کورو کې مشکلات ډیر دي, نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي. دلته د ګرمۍ ستونز مریضانی او شان پورته سوی دي, نو ډیر الله تستراره دی. موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه راته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سدی رډو دا مشمنی خبری مجله هم دلته سر ته ورسید. احمد شبر له تاسو اجازه اخلم په بل خبری مجلی کې. جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته شرخلی.
تشکر از شما. شبر صاحب شما هم خسته نباشین.
مننه.